شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چبر پکې ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي شي چارې په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې شپږ ساعته وروسته تر دې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت له لورې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمېدل پیلې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مو د سولې د تړون له لاسته کېدو خبروي او ناټو یې هرکلی کړی. تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
امریکا وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه به راتلونکي اونۍ لاسلیک سي. په ایران کې دوه نور کسان هم په کورونا وایرس مړه سوي دي. دا هم اوري چې په ایران کې پارلماني ټاکنې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ به د سولې موافقه د فبروري پر 9 لاسلیک سي. مایک پامپیو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او امریکا ترمنځ موافقه به د نړیوالو په حضور کې لاسلیک کیږي. د افغانستان حکومت د دې موافقې د لاسلیک په درشل کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پریکړه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویلي چې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. بلخوا د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو د موافقې هرکلی وکړ. یان سټولټنبرګ نن په ویلامه کې ویلي چې دا موافقه مهمه ده چې ثبات د تاوتریخوالي کمولو او د شنیت له مخې په سولې کې برخه اخیستلو ته د طالبانو اراده څرګنده کړي. په همدې حال کې ارګ په ویلامه کې ویلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ پر مدیریت او نور موضوعاتو بحث وکړ. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د دولت اتلس مخالف وسلوال وژل سوي. امنیه قمندانۍ وایي افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات تېره شپه د ولسوالۍ په سرو څاهنو سیمه کې کړي دي. د دې قمندانۍ ویاند جمال بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل
دښمن ته غاښ ماتوونکي جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي او اووه نور مرګونی زخمیان سوي دي.
وسلوالو طالبانو خپلو غړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر رد کړی دی. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان په جنوب کې 215 متل قول اردو وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 4 نور وسلوال ټپیان سوي دي. د دې قول اردو ویاند خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته اول په زابل کې د عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلوال د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دي. دغه راز د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. بلخو په کاپیسا ولایت کې چارواکو د داعش ډلې د 12 غړو د وژل کېدو راپور ورکړی چې 2 تنه ښځې هم پکې شامل دي. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته ویل د داعش ډلې دغه 12 وسلوال د نجراب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل سوي دي. چورش وایي دغه عملیات چې تېره شپه ناوخته پیل سوي وو په نتیجه کې 3 نور وسلوال ټپیان سوي او 6 تنه نیول سوي دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې روانې دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 1400 زرو زیاتو کسانو نمونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1,148 کاندیدان تایید سوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9,000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تنه غړي هم د دې شورا لخوا له کاندیداتوري محروم سوي. یو یې هم د پارلمان پخوانی غړی بهروز نعمتی دی چې په تهران کې ویلي
اونایی که رد صلاحیت کردن بار خودشون سنگین
کردن. هغو کسانو چې د خلکو صلاحیت رد کړی په حقیقت کې خپل بار دروند کړی. موږ خود خلکو په خدمت کې وو او یو به یو لاره دا و چې په ټاکنو کې برخه واخلو، خو هغو کسانو ته رایه ورکړو چې له موږ سره فکر او دریځ یو دی او په یو ډول زموږ رایه د اقتدار غوښتنې په وړاندې د مخالفت رایه ده.
امریکا د ایران نگهبان شورا تورنه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخنیول چې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای له پالیسیو سره مخالفت لري. ایران نن په کورونا وایرس د 1,390 کسانو له ډلې د 2 نورو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. له دې سره په دې وایرس په ایران کې د مړو شمېر 4 او په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر 300 ته ورسېد. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور ویلي د کورونا وایرس 14 تازه پیښې تایید سوي او له بده مرغه 2 کسان له ډلې مړ سوي دي. د جهانپور د ټویټري پیغام په حواله د کورونا وایرس ته نوې پیښو له جملې وایي په قوم 4 په تهران او 2 په ګیلان کې دي. د روغتیا وزارت ویاند وایي په کورونا وایرس زیاتره اخته سوي کسان یا د قوم اوسیدونکي دي یا هغه کسان دي چې په وروستیو کې له قوم څخه نورو سیمو ته تللي دي. په ایران کې وروسته له هغې تیره چهارشنبه د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکول سو چې چارواکو په دې وایرس د دوو زړو کسانو د مړینې خبر ورکړ. په اوکراین کې وروسته له هغې تشدد پیښ شو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین له ووهان ښار څخه نوي سانجاري ښارګي ته انتقال کړی سول. ځایي اوسیدونکو پرون سیمې ته د هغو کسانو د انتقال سره مخالفت وکړی چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس اخته دي. ځایي اوسیدونکو پر دغو انتقال سوو کسانو د ډبرو ګزارونه وکړل او له پولیسو سره په شخړه واوښتل. اوکراینی چارواکو ویلي په هغه الوتکه چې له ووهان څخه اوکراین ته والوته 45 اوکراینی وګړي او 28 بهرنیان دغه راز طبي کارکوونکي او عمله شامل وو. د اوکراین ولسمشر ویلي چې دغه الوتکه چې اوکراینیان او ګڼ بهرنیان یې لېږدول د تیلو لپاره د کیف پر هوایي ډګر کښېنسته وروسته خارکیف ته والوته. او امریکایي رسنوي راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیه غواړي د امریکا د 2020 د کال د ولسمشري په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیه دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې لپاره کوي.
دا سجیر ډوما شامنی خبری مچل آوری. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لنن یو اونۍ وروسته به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. ناتو د دې هرکلی کړی او سر لنن شپې 12 بجو د طالبانو او افغان حکومت له لوري د تاوتریخوالي کمیدل پیل شي. د امنیت شورا ویاندوی
موږ کامل آمادګی لرو او په دې هیله یو چې د یو اونۍ بل اخره دې بایست چې موږ د دایمي اوربند خاوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستاره.
پر همدې موضوع مو د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارکزی نظر اخیسته.
آیا طالبان کولای شي چې په افغانستان کې د اوربند یا د تاوتریخوالي کمولو لپاره په یو خط باندې ودرېږي او دغه تصمیم ته غاړه کېږدي؟
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران د پارلماني انتخاباتو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو عیسا ستانکزي نظر اخیسته.
پخوا اصلاح طلبان له قدرت کې وو هغو خلک راوستل خو اوس هغوی هم کمزوري دي. نو زه فکر نه کوم چې خلک دې په پراخه پیمانه ګډون وکړي یا ډېر د زړه ورته کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روان فبروري میاشتې په 9 له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کوي. د دغه وزارت په نننۍ اعلامیه کې راغلي چې له دې وروسته به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې هوکړه به په همدې ورځ د نړیوالو په حضور کې د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د هوکړې له لاسلیک وروسته به ډېر ژر بین الافغاني خبرې پیل شي چې دا به هر اړخیز اوربند لپاره یو بنسټیز قدم او د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د یو نقشې لاره ترسیم کړي. د دغه وزارت د جمعې د ورځې په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوازنۍ لاره دا ده چې افغانان په خپلو کې سره جوړ سي او تفاهم غوره کړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو یو هر اړخیز سیاسي حل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د راکمولو له دې ډر چې د افغانستان خاوره به د امریکا د متحده ایالاتو او متحدینو پر ضد نه کارول کیږي په خبرو بوختو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې مذاکرات یو واقعي فرصت او امیدواری رامنځته کړي او د امریکا متحده ایالات له ټولو افغانانو غواړي چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. بلخو طالبانو هم د هوکړې د لاستیک په اړه اعلامیه خبره کړې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ له اوږدو مذاکراتو وروسته دواړو لورو هوکړه کړې چې د فبروري په 9 به هوکړه لاسلیک کیږي. وړاندې په اعلامیه کې یادونه شوې چې دغه هوکړه به د نړیوالو په حضور او د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک سي او د لاسلیک مراسمو ته به د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي استازي دعوتوي او د بندیانو د خلاصون لپاره به لازم چمتووالی نیسي. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي وو چې د هوکړې له لاسلیک وروسته به د هیوادونو له بېلابېلو جهتونو سره بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده سي او بالاخره به د ټولو بهرنیو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لاره هواره سي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د کموالي موضوع یاده سوې وه، خو د طالبانو په اعلامیه کې د بشپړ بهرنیو ځواکونو موضوع ته اشاره سوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د طالب بندیانو د خلاصون په اړه څه نه دي ویل سوي. د ناټو سرمنشي هم په خپل پیغام کې په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د پاموړ تاوتریخوالي د کموالي له تفاهمه هرکلی سوی. یاند ستولټنبرګ زیاته کړې چې د طالبانو دغه اراده او توان د تاوتریخوالي له کموالي سره مرسته کوي او سولې ته د رسیدو لپاره یې د جدي ازمیښت په توګه نیسي.
ټاکل شوې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ به سبا نه بله شنبه د سولې موافقه لاسلیک شي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه له کابله راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمې ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې یوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپله درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بالاخره دې باعث چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو
تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسولره. د شپې د 12 بجو څخه پیلېږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخا په شان د خلکو امنیت، د تاسیساتو او لویو لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ سي. دغه راز به طالبان پر هیڅ ښار برید نه کوي، د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچېرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول دې بهر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې میله لاستیک نه څو ورځې مخکې مسؤونه فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړې لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې نږدې 6 ساعته وروسته به په افغانستان کې طالبان او افغان ځواکونه پر یو بل بریدونه نه کوي، تاوتریخوالی به راکموي او دا به د یوې اونۍ په مخه وي. احمد تکل د سیاسي چارو له شنون کې شکری بارغزی سره په مرکه کې د تشدد د کمولو د دې موافقه د هغې د راتلونکو او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کړې. میرمن بارغزی د مرکه په پیل کې د اوربان لپاره پخوانی او اوسنی هڅې پرتله کوي.
د اوربند په افغانستان کې نوې موضوع نه ده. د ډاکټر نجیب په وخت کې هم د اوربند لپاره کارونه مخته تللي وو. د سازمان ملل، روسانو او مجاهدینو او افغانستان او پاکستان دولت ترمنځ، مګر نتیجه یې ډیره ښه نه وه. اوسنی اوربند ته هم په کتو سره باید انتظار وباسو چې وینو چې هی همداسې خوشبیني چې نن سبا روانه ده د افغانستان، امریکا او طالبان په مابینځ کې او مخصوصا د افغانستان خلکو سره، آیا همدغه به تلپاتې وي او کنه؟
نو اندېښنه مېرمن بارکزی له څه شي ده او خطرونه کوم دي چې تاسو تر اوسه هم لا ډاډه نه یئ؟
څو احتمالي موارد چې هغه باید له پامه ونه غورځوو. اول دا چې آیا طالبان تور په یو سلاح او یوه خوله باندې دي؟ آیا دوی کولای شي چې په افغانستان کې د اوربند یا د تاوتریخوالي کمولو لپاره په یو خط باندې ودرېږي او دغه تصمیم ته غاړه کېږدي؟ دویم، آیا وضعیت به داسې نه وي چې درېیم طرف، یعنی نه طالبان او نه هم د افغانستان دولت، داعش به د طالبانو په نوم او یا د دولت په نوم په دې مابینځ کې د دغې فرصت نه ګټه پورته نه کړي؟ او زما غوښتنه هم دا ده چې تر ننه پورې یو هغه درې ورځې اختر اوربند چې وو ښه پایله یې ورکړله، ښه نتیجه یې ورکړله، لږ ورته ډېر باید امیدوار هم ونه اوسو او ډېر ورته بدبین هم ونه اوسو، ځکه چې په افغانستان کې ښکیل اړخونه دولت، طالبان او امریکا نه دي. دلته نور تروریستي ډلې ټپلې هم شته، ډېر سیاسي ډلې ټپلې هم شته، دی څوک هم نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. په زمن کې د مواد مخدر مافیا ته هم باید پسپکه ونه کتل سي، ځکه چې هغوی هم ډېر لوی لاس لري د افغانستان په بدامنۍ کې.
مېرمن بارکزی، هغه څه چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې بلل کېږي او تاسو پخوا تر دې تل ټینګار پې کړی، دا څومره مهمه ده د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره؟
زه په دې باندې کلک باور لرم، کوم چې د افغانستان د خلکو غوښتنې هغه ډېر یازر، هغه به هماغه سیستم ته مونږ ورسیږو. نن سبا که چیرته د قوا تفکیک دی، انتخابي منتخب ولسمشر، منتخب پارلمان دی، د دې تر څنګ هیرم نشته په تیره اتلس کلونو کې دا د افغانستان خلک وو چې مدرن اساسي قانون یې ومنله او غواړي چې هغه پلی کړي. همدارنګه په افغانستان کې ازادي د بیان، د افغانستان د حقوقو په مابینځ کې مساوی حق او اعتبار، د افغانستان ادیان یا کوم پیروان د ادیان په افغانستان کې په رسمي ډول پیژندنه، مذاهب، او همدارنګه په افغانستان کې کثرت‌ګرایي یا هم هغه سیاسي پلورالیزم پیژندل سوی اصل او نننی د افغانستان تفکیک د قوا ده کېدای شي چې د افغانستان خلکو لپاره یو ستره لاسته راوړنې چې غواړي هغه وساتي. که چیرته موږ وغواړو چې بیرته شاتګ ولرو شاهي نظام ته یا شاهي مشروطه ته او یا هم امارات ته، څه فکر نه کوم چې دا به د افغانستان د خلکو ته د منلو وړې امکانات وي. او همدارنګه دا به وشي کولای دغه نظر چې افغانستان له کړکېچ نه وباسي.
د سیاسي چارو کتونکي، شکریا بارکزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حزب وحدت اسلامي د دوو څنګو مشرانو محمد محقق او کریم خلیلی نن په کابل کې د یو غونډې په ترڅ کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټول شمول حکومت تر رامنځته کېدو ملاتړ وکړ. رحمت الله افغان د کابل په دیاړه راپور لري.
د جمهور ریاست د ټاکنو پایلو د اعلان د غبرګون په سلسله کې د حزب وحدت اسلامي مردمی افغانستان او حزب وحدت اسلامي رهبرانو تون غبرګونونه ښودلي دي. د حزب وحدت اسلامي مردمی افغانستان رهبر حاجی محمد محقق د کابل په لویدیس کې د جمعې په ورځ به غونډې کې د ټاکنو پایلې تقلبي وبللې او د عبدالله عبدالله د ټول شمول حکومت د رامنځته کېدو له دریځې ملاتړ اعلان کړ. هغه وایي د پروژو بودیجه وزارتونو ته انتقال او د یو نوي کوډ له لارې د ټاکنو پر رشوت مصرف کړه. اخري چې ټول رای وشمیرلې یو میلیون ته ونه رسیدې. د ثبات او همپالنې ټیم د بایومیټریک رایو په اساس د بریالیتوب اعلان کړی چې دا رښتینی بریالیتوب دی. موږ د تقلبي اعلان په وړاندې چې کړی دی ټول ملت ولاړ یو. کاغلی محقق زیاته کړه چې د درغلیو په اساس راوتلې پایلې د منلو وړ نه دي او له جنرال دوستم سره د هغه ملاتړ لمخې چې هغه د خلکو برحق رایو بللې یو ځای سوي یو. د حزب وحدت اسلامي افغانستان رهبر محمد کریم خلیلی په همدې غونډه کې په تیرو کلونو کې د محمد اشرف خانی په کارونو انتقاد وکړ او هغه یې په ادارو کې په تعصب تورن کړ. خغلی خلیلی زیاته کړه چې د جمهور ریاست ټاکنې د ولسی جرګې د ټاکنو په پرتله څو چنده له درغلۍ ډکې وې. نوموړي له امریکا او نورو هیوادونو وغوښتل چې په دې حساس مقطه کې دې یا د افغانستان له خلکو او یا له ارګ سره ودرېږي. هغه وایي نړیوال دې نه پرېږدي چې په هیواد کې له دې زیات کړکېچن وضعیت حاکم سي. راځئ د دې بحران مخنیوی وکړو. هغه له درغلۍ ډکې پایلې چې کمیسیون له لورې اعلان سوې باطل اعلان کړې چې وازنې لار ده. کنه موږ هغه حکومت چې د خلکو په واقعي رایو راغلی او اعلان سوی وي نوم یې ټول شمول دی تشکیل کړو. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټول شمول حکومت د تشکیل په اړه له پرمختګونو خبر ورکوي. د دغه ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همشمول په دې معنا چې د ټولو خواوو جهتونو او د هیواد له مختلفو قدرونو څخه چې په هر سمت جهت کې اوسي هغه په دې کې حضور ولري او دا به د افغانستان شمول اوسي. کمیټې مختلفې ایجاد شوي دي هم د طالب د مراسمو لپاره او هم د نور موارد لپاره چې په
له دې وړاندې د جمهور ریاست لومړي مرستیال او د ملي اسلامي جنبش رهبر جنرال عبدالرشید دوستم په جوزجان کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې ویلي و چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت له دریځ ملاتړ کوي او تقلبي پایلې نه مني. په ورته وخت کې د تخار، فاریاب، هرات، پنجشیر، سلګونو اوسېدونکو د ښاغلي عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت له دریځ ملاتړ اعلان کړی و. بل خو د تېرې پنجشنبې په ورځ د پکتیا سلګونو اوسېدونکو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی له بریالیتوب او له امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی وو. هڅه مو وکړه چې د محمد محقق او کریم خلیلی د سرګندونو په اړه د جمهور ریاست نظر واخلو خو چا ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم په ټاکنو کې هر ډول درغلۍ رد کړې وې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ورځ ناوخته د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې او محمد اشرف غنی یې ګټونکی وباله.
تاسو ل پیغامونو
مګورنا په زیاته پیمانه هرکلی کو زکه د توتريخواله د کمخت سره جوخت کومګ وربند غواړو هم دغه د توتريخواله کمخت د جده وربند یا د اتشبند په معنا دی. کله چې توتريخواله پایترسیږي توتريخواله لمنځزي نو مهمه او سرګند خبره ده چې وسره په خوا کې دا هم په اثبات رسیږي په ثبوت رسیږي چې اتشبند راځي یعنی وربند رامنځته کیږي. نو مګا دغه د توتريخواله د کمختونه په ته پیمانه هرکلی کو او د دې لا غزیده غوړو د توتريخوالي د کمخت د هڅو لا غړندې توپ غوړو
له هرچان لکنوالیم خصوصیت خزيري که هرکلی کو واقعا چې د یو ډېر یو د خوشحالي زیری دی. خو د یو ځوان په هیڅ د دې هیواد د یو سیدونکې د یو داسې ځوان په هیڅ دردونه ملتلې دي له حکومت له دواړو غیړو خواو دي جګړې د دواړو خواو څخه زموږ هیله دا ده چې دا باید دوامدار شي او دغه وربند تلپاتې پاتې شي او ترڅنګ د سولې پر اوستو باندې خبري ګړندې شي.
راز محمود جنگ کم شي خبره ده بده خبره خو نه ده مونږ بده مکمل کا باد شي جنگ خو ټولو را نقصان دی بر جنگ کسی شي دی حکومت نه دا غوښتنه لرو چې به زموږ وطن جوړ شي ورو ورو تعلیم معلم نه روغ ورسره وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو تاسو کولی شئ چې د افغانستان د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. لطفا خپل اس ام اس په لنډو ولیکئ تکرار کوي سمې سنل راوستوي بیا غو د نورو اوریدونکو د سمې سنل درالېژلو مخه نیول کیږي او نو مې ډېر تکرار راستوي او ما هم داسې کوي چې اوږدې جملې ولیکي. نو ستاسو سمسونه بل نور اوریدونکو سره شریک کړو. خو مخکې تر دې چې سمسونه ته مخه کړو د ایران د انتخاباتو په اړه، د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. شورای نگهبان د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره ټول وزره 138 کاندیدان تایید کړی دي او د 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون رد کړی دی. د ایران انتخابات څومره عادلانه او د ډیموکراسۍ له معیارونو سره سم دي؟ په دیاړه احمد تکل په ناروی کې له ډیره افغان شنون کې عیسی ستانکزی سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایران پارلماني انتخابات څومره حقیقي دي او د عامو وګړو اراده تمثیلوي.
د دې لپاره چې د ایران د انتخاباتو د حقیقي والی په هکله ډیر پوسو بهتره د ایران د نظام جوړښت ته پام وکړو. د ایران په نظام کې خصوصا د پارلمان د کنټرول لپاره یو شورا لري، دوی د شورای نگهبان یا ساتندوی شورا په نامه. دغه شورا نه یوازې دا چې د کاندیدانو صلاحیت تاییدوي، بلکې د پارلمان ټول مصوبې دوی له سره ګوري. که چیرې د قانون او شریعت سره مخالف وي نو دا قابل د قبول نه دي. نو په دغه یو ماحول کې چې یو ساتندوی شورا او ډېر کسان چې دولس غړي لري او شپږ غړي دي، رهبر ته مستقیم نظر لاندې انتخابیږي او نور هم علما دي یا فقها دي، نو د انتخاباتو یا د کاندیدانو راتګ بې معنا ده او دیموکراسي نسی تمثیلوي.
ډاکټر صاحب، عام خلک، عام ایرانیان انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري او څه تمه ترې لري؟
تر هر څه وړاندې خو باید دا ووایو چې د ایران د نظام چارواکي یا مذهبي مشر په شمول ټول دوی دا غواړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو تیرو انتخابات ته پام سره دوی ډېر کوشش وکړي چې په هره طریقه وي، یا د اصلاح طلبانو په مټ یا په نورو طریقو خلک راوباسي. خو دا ځل د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابه ده او په تیرو وروستیو کې د اوکراینی تیارې پیښې چې وسوې او دغه راز ځینې اعتراضونه چې وځپل شول، طبیعي خبره ده دا په د خلکو پر روحي تاثیر کوي او خلک غومره زړه نخه کوي. او بله مهمه خبره دا ده چې پخوا اصلاح طلبان له قدرت کې وو، هغو خلک راوستل، خو اوس هغوی هم کمزوري دي او هغه قدرت نه لري. نو زه فکر نه کوم چې خلک دې په پراخه پیمانه ګډون وکړي، یا ډېر د زړه ورته ښه کې چې د انتخاباتو نه به چې راوځي چې دوی مشکلات حل کړي. له دې پرته له دې انتخاباتو د خلکو هیله ډېره نشته.
ظاهرا لیدل شوي یوه ډله خلک شته چې په انتخاباتو کې ګډون کوي او په تیرو څو اونیو کې یو شمېر خلکو د نظام په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و. دغه خلک څوک دي او د ایران په ټولنه کې شمېر په پرتلیز ډول څومره دی؟
د ایران اسلامی جمهوریت خپل پلویان لري. بلکې تاسو پام کړی وي د قاسم سلیمانی له مرګ وروسته ډېر خلک راغونډ شول دغه په فاتحې کې یا جنازې کې. نو داسې هم نه ده چې انتخابات به بیخي خلک تحریم کې. نظام پلویان لري خپل. بله خبر دا ده چې نظام ډېر مختلفې طریقې لري چې خلک راغونډ کړي. مثال په ډول دوی په مسجدونو کې لس کسیزې د بسیج ټولنې لري. دا هر لس کسیزه ټولنه بیا له هر مسجد سره ارتباط لري. دغه ټولنه دغه ډلې چې دي غیر رسمي ډلې دي، حکومت دوی هم خلک تشویقوي چې انتخاباتو کې برخه واخلي. نو داسې هم نه ده چې څوک به برخه واخلي. ولې اصلا طاقت کې هغه څوک په دیموکراسۍ باورمند دي، هغه څوک اصلاح طلبه دي، فکر نه کوم چې هغوی دې برخه واخلي.
د سیاسي چارو شنونکي ساستانکزی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیع جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ څخه لیکي راتلونکي دوی ورزي او بخشي راتلونکي وو ورزي د افغانستان په څلويشتو کلونو کې به مثال ورزي دي. قدیر تکین لیکل دي راتلونکي اونۍ بعد سبات یو څرک وي ان شاء الله. عبدالواحد مدقیق د لوګر له لوګر څخه لیکل دي سولې ته مهیلي پیدا شوي باید دایمي اورمند وشي. ملک نصر الله لیکي امریکا باید د سولې خبرې د طالبانو پر ځای له پاکستان سره وکړي. خورشید د کونړ له دانګام څخه پراستولې سمس کې لیکل دي د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی کوو، لشکیل خو غواړو چې اوربند ته زمينه برابر کړي. سمیولا میوند لیکي امریکا له میوند ولسوالۍ څخه لیکي امریکا اول باید پر طالبانو اوربند ومني بیا د سولې خبرې وکړي. عبدالرحمن لیکي تر هغه چې طالبان اوربند ونه کړي سولې ته خوشبینه نه یم. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنوی ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانانو د زړه هیله سوله ده. عبید الرحمن لیکلي دي موږ سوله غواړو خو سمه سوله، داسې سوله نه غواړو چې په هغې کې واک د طالبانو او جنګ سالارانو شي، ځکه چې بیا به د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته په څیر جګړې وشي. بشیر حبیبزی د لوګر لازرې ولسوالۍ لیکي خدای دې وکړي چې سوله راشي، خلک نور له جګړو ستړي شوي دي. یو شمېر نور اوریدونکو هم د سولې په اړه لیکنې راته کړي دي. مثلا یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په راستولې سمس کې لیکلي دي الله دې وکړي چې اوربند وشي. او یو بل لیکلي دي ده هم خپل نوم نه دی لیکلی سوله غواړو. او نادان ساقی بیا یو شیر راست ولای دی او د خوست له شیر احمد له خوست لیکلی دی خدای دی وکړي چې اور بند وشي او همدارس یو شمیر نور اوریدونکو هم ما ته ګډې سمستون راست ولې دی چې ځینې کلمات نه لسل کیږي له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې سلطان محمد سربر له تاسو سره دی. په خیر راغلی.
تشکر شما شیبر صاحب.